امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د قندز د ښار نه یې وسلوال طالبان استلی دي او په کور په کور پلټنه پیل شوې دي ملګرو ملتونو د امریکا او روسیې نه غوښتي دي چې د سوریې د اوربند پر سر د خبرې د سره پیل کړي او نن د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د کاندیدانو مرستیالان مناظره کوي
د رپورټونو له قراره د قندز د ښار په سندو کې لا هم جګړه ادامه لري د دې او نورو موضوعاتو په حق له رپورټونو نه علاوه په برسلز کې د افغانستان په باره کې نړیواله غونډه پیل شوې ده د آشنا تلویزیون همکار برېښنا عمر خیل مستقیما د غونډې د جریان رپورټ راکوي خو اوس عاشق الله رحیم زوی د سیمې او نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم په قندز ښار کې وضعیت عادي شوی د خلکو او موټرو په دغه ښار کې خال خال تګ راتګ هم پیل کړی امنیتي مسؤلین وایي د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د مهال دغه ښار څخه بهر په جنوب لویدیځ او جنوب لویدیځو څنډو کې دوام لري او په ښار کې دننه عملیات پیل شوي دي د قندز ښار تر نیول وروسته امنیتي ځواکونو په ښار کې خپلو ګزمو او کور په کور پلټنې پیل کړي دي د کورنۍ شهر او ملي دفاع وزارتونو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په پراخه کچه پر قندز ښار برید کړی و خو امنیتي ځانګړو ځواکونو په لږ وخت کې د ښار بیرته له طالبانو ونیوه د دې جګړې اکثریت قربانیان عام خلک دي بل لور ته د قندز ښار د لومړي ځل سقوط په اړه د حقیقت موندنې کمیشن ویلي دي چې د دوی پر موندنو عمل نه ده شوی او هم دا دلیل و چې د قندز ښار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورشي افغان ځواکونه د هلمند خانشین ولسوالۍ نه وتلی دي د ولایت مقامات وایي چې امنیتي ځواکونه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د لنډې مودې لپاره له خانشین څخه په شاته کړی دی خو زر به بیرته دغه ولسوالۍ ته افغان ځواکونه ورشي له دوشنبې راهیسې دا په هلمند کې تر ناوې وروسته دوهمه ولسوالۍ ده چې د افغان دولت له لاسه وځي د لښکرګاه په جنوب کې د ډیورن کرخې سره نږدې د خانشین ولسوالۍ په اتو میاشتو کې دننه د دریم ځل لپاره سقوط وکړه افغان چارواکي هیله مند دي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشي په همدې حال کې د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د خوندي ساتلو لپاره په افغان حکومت باندې د فساد پر ضد د مبارزې غا کړی دی په بروکسل کې د افغانستان په حق له دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شوه چې سبب یې وروستۍ ورځ وي ملګرو ملتونو د امریکا او روسیې نه غوښتي دي چې د سوریې د اوربند پر سر د خبرې د سره پیل کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د سه شنبې پر ورځ یو ځل بیا په سوریه کې د اوربند پر سر د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې ده د ښاغلي بان د دې غوښتنې نه وړاندې امریکا د روسیې سره په دې هکله خبرې ځنډولې وې بان کی مون په فرانسې کې خبریالانو ته وویل چې د همدې مسلې په هکله به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د روسیې د جګپوړو چارواکو سره په بروکسل کې خبرې وکړي بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی په سوریه کې د سولې د راوستلو لپاره د سوریې سره کومې نوې تګلارې نه لري خو د واشنگتن هڅې به روانې وي د ایران د فضایي ادارې رئیس محسن بهرامی ویلي دی چې ملکي علاقمندي لري چې د ناسا سره همکاري وکړي نور تفصیل د زیبا خادم ناوري
محسن بهرامی نن د سه شنبې په ورځ ویل چې په نړۍ کې زیاتره د ناسا پروګرامونو ته ګوري نو طبعاً موږ علاقمندي لرو چې همکاري وکړو محسن بهرامی ویل د ځمکه په مدار کې چې څوک نیوي معنا دا چې ملک نشته او رقابت نشته په تیر دوبی کې د نړۍ د قدرتونو سره د تاریخي اتمی موافقې د امضا کولو رئیس د اول ځل دی چې ایران دغه سي علاقمندي سرګندوي بهرامی وایي د همکارۍ موافقه یوازې د دوه هیوادونو د رهبرانو په موافقه پورې تړلې ده ایران د ډیر وخت راهیسې د ځمکې په مدار کې د مصنوعي سپوږمیو د اچولو لیوالتیا لري چې د طبیعي آفاتو د مخنیوي لپاره تیاری ولري امریکا او ملګري هیوادونه یې اندېښنه لري چې د همدغه ټکنالوژۍ نه د اوږده واټن د توغندیو د جوړولو لپاره کار اخیستل کېدای شي زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړه. نن د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د کاندیدانو مرستیالان مناظره کوي. مناظره د ورجینیا پیالت کې کیږي او د واشنگتن پر وخت نن شپه په 9 بجو به پیل شي او 1:30 به روانه وي. د جمهوری ریاست مرستیالان په داس حال کې دغه مناظره کوي چې د دواړو ګوندونو کاندیدان په یو بل سخت انتقادونه کوي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د اوهایو په ایالت کې وی غونډې ته وویل چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د هغې په قول د هماغه تقلبي نظام برخه ده چې که انتخاب شي د بد نه به بهتره کی. په همدې حال کې ډونالد ټرمپ بیا ویلي دي چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو په هکله چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې کوم ته پټ تحقیقات کړي دي درغلي پکې شوې ده او هغه د واټرګیټ د قضیې سره پرتله کړل چې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن استعفا ته مجبور کړ. د فزیک د نوبل جایزې د برتانی دریو ساينسپوهانو ګټلې دي. د فزیک د نوبل جایزه سکل د متحده ایالاتو درې پروفیسورانو ته ورکړ شو چې اصلا په برتانه کې زیږیدلي دي خو اوس د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې پروفیسوران دي. د غدری پروفیسورانو ډیوډ جی توسلز، اف ډنکن هلدانی او جی مایکل کاستلز د جامد موادو د څرنګوالي په حق له تحقیقات کړي دي او داسې معلومات کشف کړي دي چې هیڅ تمه نه کېده. او روسي خبردا چې د رويټرز خبري ایجنسی ته نظامی منابعو له قوله ویلي دي چې شمالي کوریا کې د توغندیو تازه پرمختګونو دغه کمونست رژیم د وسلو په شلکلن مسابقه کې د جاپان نه مخکې کړی دی او جاپانی چارواکي ډاډمن نه دي چې د امریکا د مرستې پرته به د شمالي کوریا د تاروزی حمله دفاع وکړي شي کنه. د جاپان د پاوس یو قومندان وویل شمالي کوریا دومره په چټکۍ پرمختګ کوي چې هیڅ پېشبيني نه کېدله چې وبکړي شي د بلستیک توغندیو دفاعي سیستم به ولري.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په برسلز کې د افغانستان لپاره د بسپنې د غونډولو لپاره چې کومه غونډه پیل شوې ده، اصلي غونډه سبا ته ده چې ټول استازي پکې برخه اخلي، مګر نن هم په بروکسل کې دغه استازي چې غونډې ته ورغلي دي د غونډې په سنډه کې د یو بل سره ګوري او خبرې اترې کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون همکاره برېښنا عمرخیله د دغه غونډې په باره کې د رپورټونو د رالیږلو لپاره بروکسل ته تللې ده او موږ کوشش کوو چې ورسره تماس ونیسو، د نن ورځې د جریاناتو په باره کې تاسو ته معلومات درکو. د رپورټونو له قراره لکه څنګه چې موږ ته معلومات را رسیدلي دي، د برېښنا عمر خیلی خور لخوانه وایي چې په دې غونډې کې د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو او د ناټو د استازو په شمول د 10 نړیوالو مؤسسو او د 20 هیوادونو استازي برخه لري. نو وګورو چې نن دغه حاشیوي غونډو کې کوم استازو د چا سره خبرې کړې دي او برېښنا عمر خیله سوي. برېښنا جان، ستړي مشه، په خیر راغلي خوري.
سلام علیکم زیبا جان، خیر وسه اوریدونکو ته مېمان سلامونه وړاندې کوم. د نن پروګرام چې زه باید درته وایم، اول که د امنیتی تدابیرونه یې شروع کوم چې آلات او اوزار سوا د دې غونډو تمخه هغه دا و چې شدید تدابیر، امنیتی تدابیر نیول شوي وو. پولیس او نه یوازې پولیس بلکې د اروپایي اتحادیې پوځیان هم مجهز په سړکونو باندې په تیره ده. د دوه ودانۍ چې د اروپایي اتحادیې کمیسیون او اروپایي اتحادیې شورا ده، په دغه کې شاوخوا ولاړ وو او حتی سیارې پوستي لګولي وو چې پرون دا شی ما شاوخوا چې زه د ودانیو ګرځېدم دا پوستې نه وې، دا پوستې نن لګولي دي. د اوسپنې قطارونه ایښي دي، شاوخوا ډېر کم ده، د عامه پیاده رو ته وخت ورکوي چې د ودانیو ته نږدې شي. نو نن عشوي ناستې چې وشوې، دوه مهمې عشوي ناستې چې هغه وشوې، یو خو د اروپایي اتحادیې او د افغانستان ترمنځ د یو موافقتنامې د همکاریو د موافقتنامې لاسلیک و چې د افغانستان د مالیې د وزیر اکلیل اکینی او د اروپایي اتحادیې ترمنځ دا موافقتنامه لاسلیک شوه او د موافقتنامې په اساس به اروپایي اتحادیه 200 میلیونه یورو افغانستان حکومت تور کوي چې هغه په دولت سازي کې حکومتداري کې هغه مصرفي د بيخي بیل تر هغه مبلغ دي چې سباته اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره ژمنه کوي چې په ګډه باندې څومره پیسې افغانستان ته ځانګړي کی. نو دا به یوازې په نهاد سازي د افغانستان کې دا په دوو کلو کې د 2018 نه شروع کیږي تر 2019 کال پورې دا استفاده کیږي. نورې مهمې غونډې چې نن وشوي هغه د ښځو په اړه، د ښځو د حقوقو په اړه غونډې وي چې د توانمند ښځې نیکمرغه افغانستان په نوم باندې غونډه وشوله. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني، د مالی وزیر نور لومړی میرمن رولا غني او نور ټول استازي چې د افغانستان نه راغلي دي هغه ټول پکې برخه اخیستي وه. او دا غونډه د افغانستان د ښځو په مجموع کې هغه توانمندي چې دوی لري، اول خو د دوی شجاعت او د دوی زړورتیا د ښځو د افغانستان د ښځو ډیره وستایله او ویل چې هر افغان ښځه د زړورتیا یوه کیسه ځان سره لري، یعنې ژوند دومره د پیښو نه ډکه ده. نو دا هم ویل چې ښځې د افغانستان د دیموکراسي محافظین دي.
بله.
او ښځو ته باید په افغانستان کې د نارینه په مقابل کې باید 50-50%، یعنی 50% نارینه او 50% ښځینه باید ونډه واخلي د ټولنې د جوړولو لپاره.
نو
دا هغه غونډه وي چې وشوي. بله، نن چې کومه غونډه کیږي، همدا اوس روانه ده غونډه، هغه د منطقوي همکاریو غونډه ده چې افغانستان باید منځوي پاتې نشي. د افغانستان د منطقې د سیمې په کچه باید یو بل سره اقتصادي راکړه ورکړه ولري. که څه هم د سارک غونډه وزندیدله او دا باید افغان ولسمشر ویل چې دا باید د منطقې په سطحه باندې افغانستان باید پیاوړی شي تر څو د سولې او امنیت خواته روان شي. نو دا مهمه خبرې وي چې
نن شوي دي. یعنی اصلي غونډه خو سبا ته د برېښنا جانې درست چې سبا ته به ژمنه کیږي. تاسو مخکې ذکر وکړه چې افغانستان توقع لري چې د هر کال په اخر کې یا هر کال د مصارفو لپاره 100 میلیارډ ډالر ورته تر 2020 کال پورې ورکي. نو دی خو هیلمندي دا چې سبا ته څه فیصله کیږي دا به
رسمه معلومه. هیلمندي خو ډیره زیاته ده. بلې، زیباجان هیلمندي ډیره زیاته ده چې ویل شوی دي تقریبا 3.5 میلیارډ ډالر باید تر 2020 کال پورې، چې د څلورو کلو وخت دی، دا باید افغانستان ته هر کال ورکړ شي. خو په بدل کې د اروپایي ټولنه د افغانستان نه دا تمه هم لري چې افغانستان باید خپل نهادونه تقویه کړي او د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. افغانستان په خپل هم دا اوس د ځینو داسې ستونزو سره مخامخ ده، د امنیت په برخه کې، د سیاسي برخه کې، د سیمهیز په کچه تجارت خنه ده. نو دا ټول شیان دي چې اروپایي ټولنه ولنه تمه لري چې دا باید ورغول شي. د ښځو حقوق باید ډیر بربند شي. او
بلی برېښنا جانې، بل خبره، تاسو د افغانستان د حکومت خبره وکړه او ویل چې څوک څوک د افغانستان نه راغلي دي، د یو څوک سنمونه واخیستل. آیا تاسو ته د فرصت مساعد شو چې د افغانستان د مامورینو د چا سره وغږیږي؟ یعنی هغه سوالونه چې تاسو په ذهن کې دي او د خلکو په ذهن کې مطرح دي، شاید ځینې الته وکړي او نشر کړي، دا فرصت مساعد شوه؟
او زه پرون تللی وم په هماغه هوټل کې چیرې چې افغان استازي راغلی دي، افغان هیات راغلی دی. مالته لاړم، د ځینو ښځینه وو سره مې چې په دا نن په دې ناسته کې برخه اخیستې وه، دوی سره مې ولیدل. او د افغانستان د جمهوري ریاست ویان سره، هارون شاخنسوري سره مې ولیدل. نو هغوی ډېر هیله من وو چې دوی ډېرې لاسته راوړنې لري، د ډک لاس سره راغلي دي اروپایي ټولنې ته. نو دوی یعنې ډېر امیدواري وه چې یعنی اروپایي ټولنه هم د دوی خواته ده او هغه حمایت ملاتړ چې د ورسا په غونډه کې د امنیتی په برخو کې د ناتو د غړو یوازونو سره کړي و، داغه اوس داغه ملکی برخه هم دغه ده چې د ملکی برخه کې دوی مرسته ونی کی ورسره. نو د ورسا غونډه به مقصد کیږي، ول چې دا د وشه باید امنیت او د ملکی مالی مرسته باید موازی شکل باندې
مخکلار شي
افغانستان ته لاړ
شي. او بل موږ د سی اوریدل دي چې نن نل افغانانو مظاهره کړې دي. د مظاهره هدف څه و؟ تاسو ووریدل چې دوی څه ویل، څه غواړي، ولې مظاهره کړې دوی؟
ما په خپل هم ځینې مظاهره کوونکو سره ولیدل، خبرې مې ورسره وکړلې. تاکل شوی و چې درې مظاهره په دې رسون کې دوه ورځې کې وشي، نن او سبا زه چې کله د کانفرنس ودانۍ ته زنیږدې شوم هلته ځینې افغانان مې ولیدل چې راټول شوي وو. د هر یو سره مې بیل بیل خبرې وکړلې. ځینې افغانان د دې لپاره راغلي وو چې د جمعش روشنایی خلک د دې لپاره راغلي وو چې هغوی مظاهره وکړي چې د افغانستان ته د څه مرستې چې کېږي هغه باید هغه ځایونو ته چې دوی په نظر البته ډېر د مرستو نه لرې پاتې شوي دي هغوی سره باید وګوشي،
یعنی مستقیما هغه ځایونو کې مصرف شي چې مرسته ورسره نه ده شوي. دوی داسې وایي
هغوی الهتونو کې پرتو سیمو کې لکه د جنبش روشنایی چې هغه غواړي چې هغه د بامیان ځینې سیمې چې دي هغه ډېر مرستې ورسره نه دي شوي، باید دا پیسې چې راوړل کېږي په هغه ځایونو کې ډېر په مصرف ورسیږي. بله ډله مظاهره کوونکي چې راغلي وو هغه د حکومت په طرفداري او دغه د جنبش روشنایی په خلاف مظاهره کولې. ما دا غوي سره هم خبرې وکړلې. یو څو لس پنځه لس کسه د اره خوانه راغلي وو د دوه خوونه، یعنی هم د جنبش روشنایی او هم د هغه د طرفدار د حکومت د خوانه راغلی وو. خو کله چې زه بیرته ووتلم لا د دوی هغه رسمي مظاهره نه وه شروع شوې. کله چې کنفرانس شروع شو، کله چې زه بیرته ووتلم د ودانۍ نه هیڅوک هم نه وو، نه د جنبش روشنایی خلک وو هلته، نه د مظاهره کوونکي. ما داسې برداشت وکړ چې پولیس یو تایم اجازه نه ده ورکړې چې هغه شاوخوا د امنیتي تدابیرو له لحاظه هلته وګرځي او مظاهره وکړي.
اما د حکومت طرفدارانو څه ویلي؟ دوی څه ویلي؟ د حکومت څه طرفداري کوله؟
د حکومت دا طرفداري کوله چې یعنی د اصلا د روشنایی جنبش په خلاف دوی راغلي وو. دوی د څه ویلي چې حکومت تر اوسه پورې چې کوم مصرف کړای دی هغه په ځای کړای دی، او
بلدین
دغه پیسې چې اخلي حکومت به تر ورته لارې چارې جوړولای شي.
پیسې د سراسن حکومت ته ورکړي شي، حکومت به وی شي او چیرته لازمه ګڼي هلته به مصرفوي.
سبا ته چې کوم مظاهره په نظر کې نیول شوې ده د اصلي غونډې د پاره، هغه د کډوالو مظاهره ده چې په اروپا کې چې کوم کډوال پراته دي هغوی راټولېږي د کنفرانس د ودانۍ مخې ته، هلته مظاهره کوي او د افغانستان د حکومت نه غواړي چې د اروپایي اتحادیې سره په دې باندې خبرې وکړي چې هغه کډوال چې دلته غیر قانوني ډول باندې پراته دي او هیڅ کوم سټېټس نه لري، هیڅ کوم ځواب نه دی ورکړ شوی، هغه باید ونه لیږل شي افغانستان ته.
په دې برخه کې خو معلومه ده جرمني هم ویلي وو چې نور ملکونو هم ویلي دي، رپورټونه راغلي وو چې هغه مهاجر چې راغلي دي تر اوسه پورې د هغوی دوسیې نه دي لیدل شوي چې دوی د مهاجرت په قانون برابر دي یا نه دي، د سیاسي پناهندګۍ دپاره دوی مساعد دي یا نه دي، هغه ارزښتونه او شرایط پوره کولی شي یا نه، هغې پورې نه وباسي. هغه وخت به وباسي چې وګوري چې په هیڅ شرایطو برابر نه دي، نو بیا به خپل ملکونو ته لیږي. البته افغان مهاجرم مستثنا نه دي د مهاجرت دغه قوانینو نه. ډیره زیاته مننه تاسو نه برېښنا جانې کور ودان، سبا ته به د خیر سره بیا هم تاسو سره وغږیږو چې اصلي غونډه ده چې وګورو چې دغه د نړۍ ملکونه د مرستو په برخه کې څه ژمنې کوي، یا څومره چې د افغانستان حکومت او مقامات توقع لري هغه ژمنې ورسره کیږي یا نه، او کنه کیږي ولې، یا کوم شرطونه په افغانستان باندې حکومت باندې ږدي. تشکر.
بالکل ز آماده ایم است سبا ته
هم. اوس د سیم پخ دسپارم په مخم خه.
خدای پامن.
خدای پامن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د رپورټونو له قراره په قندوز کې جګړه لا هم د خار په څنډو کې روانه ده او زیاتره مړي او زخمیان عام وګړي دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لګلې ده.
د قندوز د خار له دویم ځل سقوط وروسته له ټولو ولسوالیو څخه هغه ځواکونه راټول شوي چې له تیرو درېونه یو څخه را په دې خوا په عملیاتو بوختو. اوس مهال د قندوز د خار شمال لور ته د بلایسر شاوخوا د 300 فامیلو په سیمه کې، د خار غرب لور ته د کابل بندر اولی حوزې او سپینزر فامیلو کې، او د خار جنوب لور ته د سیدرک په سیمه کې، د خار ختیز لور ته د خانآباد بندر په ګولایي کې لا هم د دولت مخالف وسلوال په سنگرونو کې دي. خو په کابل کې د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان یې له خار څخه د باندې وستلې دي. یو شمیر هغه تنکي ځوانان چې د سړک پر غاړه ناست وي د هوایي مرمیو په ذریعه ټپي کیږي. افغان ځواکونه هڅه کوي چې خلک له کورونو د باندې راونه وزي، د قندوز څو تنه اوسیدونکي د دغه خار د حالاتو په اړه داسې وایي.
ټول دکانونه بند دي، بس شار تړل شوی دی. ټول درته وایم
چې خار بند دی، تاسو څه کوئ؟ خار
نو موږ د خوا خواته دی، خوا د خوا ته ګټاوی کو څو کو څن په وسه ده. نو خو کور کې مرز نه تیریږي، راو جوړي خو بس راو چکر څه چل وي.
زیات خلک د خار نه راوځي، یا د سر دورې ته یو یا نور ولایت لکه پلخمري، مزار او کابل پته کورنو باسي، خپل بچانو باسي. په دې د امید چې ګډوډي زیات نشي، نو د خطر خپل کور کورنی فامیلونو باسي نور ولایت. دولتي مامورین خو اکثر خپل کورنه بچانی سری دي، اخر چې په خار کې ژوند دی، کورنه دی هغه عادي خلک، ملکی خلک دغه کورنو باسي.
د قندوز پر روانه جګړه کې د سیدرک په سیمه کې د دغه ولایت د والی شخصي کوټه ورچول شوې. خواصد الله مرخیل هغه وخت ل خپل کور څخه کډه کړې و چې د ولایت دنده ورسپارل شوې و. د قندوز په جګړه کې خکیل د زنګړو ځوکونو یو تن سرتي روای چې دوی به د قندوز خار له مخالفینو څخه پاکوي.
دولس بجې بیګا د شپې تر ورسېدې وس راولې د منګ نه پر په چوکې ولاړ. هیڅ مشکل نه دی، چوکې پوری امنیت دی، هیڅ مشکل نشته. د خیر سره او نور کم شیان میان چې کم نور کم کوچونو څوک چې هغه پر کړې دي حتم شوی دي. د امنګ د دې لپاره راغلی موږ په قندوز تصفیه کوو او پاکو به د خیر. ډیر 15 دیش نه پر په هر چي کې جنگېدل چې موږ نوم به واره چې ته خاص راغلی دا هغه زینب او طالبان تیخته کول وردی سره هیڅ کم جنگ مانګ نکېږي.
د قندوز پر روانه جګړه کې زیات شمیر ملکی وګړي د هوایي مرمیو په ذریعہ یا هم نیغ په نیغه د هوایي ځواکونو په بمبار کې ټپین شوی دي. د قندوز د عامه روغتیا مسولین وایي چې په تیرو دوه ورځنیو جګړو کې 130 نه ټپین روغتون ته ورول شوی دي. د عامه روغتیا سرپرست رئیس عبدالحمید عالم امریکا غږ ته وویل چې دوی د طبي پرسونل د کمبود لامل ټپینو ته نشي رسیدلې.
یا واغه زخمیان د سیمه کې بستر سوي دي هلته. او یا واغه زخمیان چې سانسمان او عاجل خدمات او تجربه سوي وو کورو ته تللي. 253 سلري ساتو کې پرون 250 مجروحین بستر سوي وو. شفخانه ته د مریضانو ټول مراجعه یو څلو مریض وو. نو 250 جنگي جراحي د بستر مریضان. نو داسې جنگ حالات کې هم چیرې کېدای شي چې هلته توپک په سر دي موږ ولاړ یا موږ اسمو ولاړ.
دا دویم ځل دی چې د قندوز خار د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا نیول کیږي. د طالبانو په یو بیان کې چې د دغې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر پر پاڼه په سیمه ییز وخت سهار خپور شوی ویل شوی دی چې همدا اوس د قندوز خار کې د والی پر دفتر سخته جګړه روانه ده. د طالبانو ویان په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو د دوشنبه په سهار د قندوز پر خار له څلورو خواوو عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د دغه ورځې په اوږدو کې په دغه خار کې ډېری سیمې ونیولې. تیر ځل د قندوز د خار د سقوط پر وخت له اکثرو دولتي ادارو څخه کمپیوټرونه او نور وسایل وړل شوي وو، خو دا ځل معلومه نه ده چې بیا به له دولتي ادارو څخه وسایل وړل شوي وي او کنه. تر اوسه دولتي چارواکو هم د دولتي ادارو د چور کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هلمند امنیتي مقاماتو دا خبر تایید کړی دی چې د دغه ولایت د خانشین د ولسوالۍ نه شاته تللی دي او وایي چې امنیتي قواوو د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د دولت د وسوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د لنډې مودې لپاره د خانشین د ولسوالۍ نه شاته شوی دي. عزیز الله پوپل رپورټ را کړی دی.
له پرون رئیس دا په هلمند کې ترناوی ولسوالۍ وروسته دوهمه ولسوالۍ سوچې د افغان دولت له لاس څخه وځي. د لشکرګاه په جنوب کې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د خانشین ولسوالۍ په اتو میاشتو کې دننه د دریم ځل لپاره سکوت کوي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن په لشکرګاه کې وی خبري ناشته ویل چې د خانشین په گاوند کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیتي کمربند غشتل کېدو تر وخته دوی د خانشین له مرکزی سیمو څخه پر شاته کړي، خو ممکن ژر بیرته دغه ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي. ګرمسیر د هلمند په جنوب کې مهمه سیمه بلل کېږي چې د لشکرګاه په شمال کې تر شورا او پوځي اډې وروسته د هلمند په سطح د نړیوالو ځواکونو دوهم ستره پوځي قرارګاه پکښې ده.
موقت وخت لپاره هغه کتاب د خانشین ولسوالۍ څخه د نظامي جلسې د پریکړې په اساس باندې راوتلي دي او دغه کتاب په د ګرمسیر ولسوالۍ د بشپړ امنیت د خوندیتوب د عملیات د ترسره کېدو او په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه ساحو کې چې مخالفین تعلقات لري هغه په بشپړ واک کې راوستلو، تر هغه وخته به په هماغه ځای کې میشتي او وروسته له هغه څخه چې خانشین ولسوالۍ بې له کوم مشکل څخه افغان امنیتي ځواکونه بېرته هم لاسته راوړلی شي، وروسته د عملیاتونه به بېرته خانشین ولسوالۍ بې له کوم مشکله د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکه لاندې راځي او بېرته به خپله هغه ځایونه خپل فعالیت او خپل ملکی او
نظامي لارې پکې فعال. د ناوی ولسوالۍ په اړه د هلمند ولایتي مقامات وایي چې د دې ولسوالۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره ځکني او هوایي بریدونه ترسره کړي چې تیر شپه څوار لسنه د دولت وسوال مخالفین پکې وژل سوي دي. د هلمند والی ویاند وایي چې د ناوی ولسوالۍ پر مرکز لا هم هیڅ لوري واک نه لري. له دې سره ترڅنګ د لشرګا شهر په دوهم امنیتي حوزه کې هم د دولت وسوال مخالفینو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د چارواک په وینا دوه امنیتي پوسټو پکښې سقوط کړي، شپږ پولیس پکښې وژل سوي او څلور تنه نور پکښې ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو یو ویندوی قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ مرکز او د امنیت قومندانۍ ودانۍ نن تر ویلنډ جګړې وروسته نیولې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
نن په افغانستان کې د ښوونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه چې افغان ښوونکي نه کافي معاش لري او نه سرپناه. خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د میزان د یارلسمه نیټه چې د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابرېږي هر کال د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا ورځ نن په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم په داسې حال کې ولمانځل شوه چې لا هم اکثره افغان ښوونکي د ژوند له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. لږه تنخوا او د استوګنې د ځای نشتون په افغانستان کې د ښوونکو لوی ستونزې دي چې افغان چارواکو یې تل د لرې کولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه یې په لمانځه وړلو بریالي شوي نه دي. د نور الله په نوم یو افغان ښوونکی وایي
دا موږ کفایت هم لگه پیزه رو پیزه مو مازه ده کور نفق هم نکیگی یو بوجه اولا 200-300 پی خاص کرا لگیگی درو نقوخت نمون داده دایی چه ده معرب لپار معلمین تو با پامو کیا
نورالله له بیکوری هم کریگی او له حکومت سخه غواری چه ده هغه پگردون ده طولو افغان خون کو ستونزو تا جدی پامو کری. همداشان ده افغانستان پلر پرتو سیمو که هم خون کی لگنو ستونزو سرمخ دی. سیدا گل د نورستان ولایت په یو خوانزی کې خون کې دی، خو د دغه ولایت د خونکو په وړاندې د حکومتي چارواکو په دوګونی چلن داسې نیوکه کوي.
امتیاز چې نور ولایت یعنی زمونږ امجوار ولایت لغمان لري، موږ نورستان نه لرو. اول جو معلمینو لپاره په هر ولایت کې نمرې ورته ورکول کېږي چې خپل کورونه جوړ کړي. نورستان کې دا شی نشته ده. او دویم مکتبونو کې یو دود استادان پکې دي او نور استادان موجود نه دي. تشکیل څوک نه ورکوي، تشکیل کم بود دی. همداسې اجرانو کې هم غوښتنه زموږ دولت نه دا ده چې باید یو بام او دو هوا نه شي.
خو له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونکو د معیشتي ژوند ښه والی د دغه وزارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې تر بل هر وخت جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د دغه وزارت سرپرست او مالی او اداري مرستیال سید حمیدالله نن په کابل کې د ښوونکي د ورځې په یوې لمانځغونډه کې وویل چې د ښوونکو د تنخواه زیاتولو او د سرپناه د برابرولو لپاره یې اقدامات پیل کړي او په نږدې راتلونکي کې به د ځمکو څه باندې 1.5 نمرې پر ښوونکو وویشي. هغه ویل په دې نوي کال کې په 13 ولایتونو کې 6.3 پروژې لرو چې د دغو پروژو په عملي کولو سره به 1.3 نمرې ښوونکو ته تقدیم کړو. د پوهنې سرپرست وزیر زیاته کړه چې دغه وزارت تر اوسه د استوګنې 80 نمرې په ښوونکو ویشلې دي. دا مهال په افغانستان کې ښوونکو ته له 5000 افغانیو څخه نیولې تر 2000 افغانیو تنخواه ورکول کیږي. خو ښاغلی سید حمیدالله وویل چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون له تغییر سره سم به د ښوونکو د بست او قدم پروګرام عملي شي او له مخې به یې د ټولو هغو ښوونکو چې تحصیلي درجه یې لوړیږي تنخواګانې زیاتې شي. هغه دغه راز وویل چې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان بین المللي بانک د ښوونکو لپاره اوږدمهالي قرضونه هم په پام کې نیولې دي. د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د افغانستان په لرو پرتو او ناامنه سیمو کې افغان ښوونکي له امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي چې په وروستۍ پیښه کې نن په پروان ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو ښوونکی په ډزو وواژه. دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 200,000 ښوونکي چې 22% یې ښځې دي په څه باندې 13,000 ښوونځیو کې د 10 میلیونو افغان زده کوونکو په ښوونې او روزنې بوخت دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
آشنا رادیو درنو ریدن کو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده سوشی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پد کیږي تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي
رادیو آشنا.